السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي طالبان پر نظام د خلکو د بے باورۍ لپاره هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څه دي؟ خبرونه کې مو د چارو لوی وکتونکو سره خبرې پرې کړې. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د سات خبرونو ته. د بشری حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. هلمند کې د پاڅونوالو پر پوستې موټر بم برید شوی او بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي، په نیمروز کې دا پېښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي دي. میرمن اکبر له حکومت غوښتي چې د ورته بریدونو د تکرار مخنیوی وکړي. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه د لږ تر لږه 14 کسانو مړي د ولایت ودانۍ ته راولي وو چې ویل یې مشپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوی.
بعد هغه څه درې درافه وشوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستې د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر په ټپیانو چې یو دغه دی، یو بل د سیمه سرسره کې ټپي وو، هغه جوړ هغه مران اخیستی. څلور نفر دغه د نارینه دي، نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو هم تایید کړي چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي، خو ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي، د منظرې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرې قطې 12 غړي وژل شوي. د طالبانو ویان زبی قاری یوسف احمدی بیا ویلي، خاشرود کې ملکیان وژل شوي دي. د هلمند د مرکز لخکرګاه په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته نورې ټپیان کړي دي. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د ولسي پاڅونوالو پر پوستې شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمیر 15 تنه ښیي، وایي چې مرګ ژوبله ټوله پاڅونوالو ته اوښتې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، ښاغلی خلیلی به د جنوري له 11 تر 14 د یو هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې وي. د اعلامیې له مخې کریم خلیلی به له صدر اعظم عمران خان، د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملي اسمبلی له مشر اسد قیصر او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي، دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان سولې پروسه کې پر یو ګډ تفاهم سلا کېدل دي. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی و. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیګ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیګ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي، له آیرلند سره د راروانو مسابقو د چمتووالي لپاره به په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبې په شدت سره روان دي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري پر 21مه، 24مه او 26مه درې یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک،
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو لپاره تیاری دی. دا چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تېره اونۍ متحده عربي اماراتو ته ورسېده. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری اجانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغون شول او د هغو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د اجانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچول وو او د ناصریه خار یو عمده لارې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نا وخت مظاهره کیږي او برخوالې د دغه هیواد په سیاسي دستګاه کې د اساسي بدلونونو غوښتنه لري. دغه سیاسي دستګاه په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا تر یرغل وروسته واک ته رسیدلې ده. بریتانیا وایي په بې وزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین له رسولو سره د همکارۍ لپاره یې له نړیوالو مالي مرستندویانو نږدې یو میلیارد ډالر بسپنه ټوله کړې. بریتانیا ویلي د دې ترڅنګ یې د یوه ځانګړي پروګرام له لارې د 548 میلیونو پاونډو مرسته ژمنه کړې ده. د فرانسې خبري اجنس په حواله کاناډا، جاپان او جرمني د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په ټوله کې د 1.1 میلیارد ډالرو په ټولولو کې له دې ځانګړي پروګرام سره مرسته کړې. دا بسپنه به روان میلادي کال 92 پرمختیایي هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. او په قرغزستان کې ملتپال سیاستوال صدیر جباروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته درې میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخامخ کړی وو. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په وینا نږدې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته څرګندېږي چې جباروف د ټاکنو څه باندې 99.9% رای ګټلې دي. له دغو ټاکنو سره هممهاله د شوي ټول پښتنې پایلې ښیي چې رای ورکوونکي د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې چې 6.5 میلیونه وګړي لري د ریاستي نظام پلوي دي. د ټول پښتنې له مخې یوازې 10% برخوالو په دغه هیواد کې پارلماني نظام پلوي کړې ده. د نورو رهبرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم د ولسمشرۍ په پرونیو ټاکنو کې د بریا له کبله صدر جباروف ته مبارکي ویلې ده. ازادي رادیو ته غواګي یو وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان حکومت یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هدفي وژنو کې لاس لري. طالبان ولې دا کار کوي؟
دغه هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهم خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیات کړي.
هدفی و جنیت سدی
د سیاسی تروریستی حملو یو شکل دی چې خپل مشخص مخه د نظر وړ کسانو د منځولو کې تعقیب کړل شي.
ملګری ملتونه وایي بې وزلی او د ماشومان خوارځواکي د افغان ټولنې له لویو ستونزو دي.
سوی د غزې ته میراوړې دی. دا دریش په کې ځدلې پروت دی. بالا ګرسره وضعیت خراب دی. بالا نه پوهیږي چې موږ څه وو.
بلاروس کې د ولسمشر او سیاسي مخالفانو د نویو ناندریو په اړه هم اوري. او دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یو ځل بیا وویل په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري او هدف یې پر نظام د خلکو د بې باورۍ زیاتول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي وایي دا هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې د راتلو مخالفان دي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون یک شنبه په کابل کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤول وژل شو چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. په دې اړه پام کړی د سالم احمد صالح راپورت.
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په وروستیو هدفي وژنو کې وسلول طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی هغه د افغانستان خلکو ته پخپل طالبانو ته که فکر پې وکړي او دا اعتراف وکړي واضح ده. هغه دا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خامرونو کې دوی په انتحاري بریدونو کې چې مخکې کول یا ډله ایزو بریدونو باندې خو دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي. دوی له هغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنګ یې متمرکز کړی دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د له منځه وړلو هڅه کوي. زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغه سي هدفي حملو کې وژل شوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر 2 وویل له څه باندې یوه کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. حال دا چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 60 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 کال په لومړیو 9 کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړې او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کیږي.
څو هدف دي؟ یو دا چې امنیتي تړون یا د شپږنیمو ټیم باید ناکام کړي چې په هغه کې مستقیما پاکستاني هم په دې پلان کار کوي او د هغوی هدف هم دغه دی. جمهوري ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګنده کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان، خپل ځوانان خپل وژني. هدف د دې جګړې او دغه روسیو هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سیمودې لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څه هم په وروستیو کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوي، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون رسنیو ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې د خالت رد کړی او ویلي دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوي چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو ترڅنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورد یې په نیمروز ولایت کې وړ مشپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 400 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یوه ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی وو.
و موریدل چې په افغانستان کې هدفي وژنې زیات شوې او حکومت یو ځل بیا وایي چې طالبان د دغو حملو تر شا دي. په دغو تازه وژنو کې پرون د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان وژل شو. ضیا ودان د خوست اوسیدونکی وو. خوستۍ فعالانو او ځوانانو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. دوی دا خبرې د عامه ساتنې د ویاند او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې وکړې چې تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی وویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست ته د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دې مړینه یوه رښتیا هم لویه ضایعه ده او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کېږي. ټول عمر ولایتونو ته مرکز جنازې روانې وي. زموږ وختنه دا ده چې کدا پېښې همداسې دوام وکړي د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. وختنه دا ده چې حکومت د دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایع او بلله وویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایع بولو او مزدور دښمن
افغانستان د تیرو وحشتونو په دوام یو ځل بیا خود چې دوی په افغانستان کې هغه خلک چې ژبور دي، هغه خلک چې په دې خاوره ولس یې زړه بدي، هغه خلک چې د دې خاورې اصیل بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندي پاتې شي.
د زیاودان د ترور زوی سمیع الله تلوایی دی وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک یې ژوند نه پرېږدي.
زیاودان تل د وطن په دفاع خبره کړې دي، د کلیکنې کړې دي، د کور کړې دي، د وطن لپاره کور کړې، نه د ژوند لپاره. زیاودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګ موږ په هر لحاظ کې چې کوم سړی میدان ته روځي اثر خوري نه ژوندی پاتې کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی وویل که خاورې غږ کولی شوی نو ویرې به یو چې شهیدان نور بس دي.
که خاورې غږ لرلی، خولۍ لرلی، دا ویل چې به شهیدان نور بس. زه بیا هم په ټولو باندې غږ کوم چې راځئ سره کینو، د ورور غوندې، د هموطن غوندې، د افغان غوندې، په یو ټغره سره کینو چې څو سوله راشي. یو متل دی، کله چې تر خولۍ د توپک شپېلۍ مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو، عقل لرو، مسلمان یو، افغانان یو، کینو خلو مخکې کړو، زه به مخکې توپک شپېلۍ شاته کړم خپل سولې ته.
د ارګ څخه د دې پېښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربزو د وړو کلي اوسیدونکی وو او څو کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
هدفي وژنې څه دي او په افغانستان کې ولې زیاتې شوې؟ دغه پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې صالح محمد صالح په ډنمارک کې لمیشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال څخه کړې ده.
هدفي وژنې یا زنځیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځوړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکمه کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې څلوېښت کلونه جنګونو په لړ کې دا وروستۍ جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پېچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لورې سیاسي پختګۍ ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لایف څخه کار اخلي. همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرل شوي. څو د تېرو تاریخ پېښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي. طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لورې کېدلې، که څه هم ډېر بېګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسؤلیت دوی نه دی اخیستی. او له بل لوري چې ورته ګورو، په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامي او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقتي ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسلوال طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
معمولا که دی دولت لطرف چخوی دغه او که دی برجانب مقابل لوری چخل لطرف چخوی دا دی دیرو پتو مخصوص کلوی لقا چخو پا عملی کی گی دی استخباراتی اداره حقا دیر مرموز شکل قتلونه در پامدغ لری که عملی کی گی چه دی دو قتلو دی کشپاولو او دی اغوی دی مخیوی لاره تنه تنه دی یو مملکت اغا امنیتی اداره پا غلق استرشی کل چه خپل دویب که او سر همغاگی شی حملاسی شی نو په صورت کې د دغه شي قتلونو مخنیوی ډېره مشکله ده. که موږ وایو چې حکومت ولې داسې هدفي وژنو مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید ویدروي، مخنیوي خبره نه ده.
لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال و چې د هدفي وژنو پر څرنګوالي او زیاتوالي غږېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو د افغانستان د ټولنې یوې بلې عمده ستونزې ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو راپور په خپرولو سره اعلان کړی چې 13.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اکثره د هغو کورنیو غړي دي چې د جګړو او نورو ستونزو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. په دغه راپور کې راغلي چې له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ کړیږي. د یاد راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکي یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د ژمي په دریو میاشتو کې یې یوازې 1,000,000 کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي. نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
د هرات په حوزوي روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې مرکز دغه ماشومان د ناسم خوراک له امله دلته د روغتون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو دو ماشومانو یو له خوارځواکۍ کړیږي. د بېوزلۍ او سالمو خوراکي موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمېرې د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتې سوي دي. د کورونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه دوه برابره کړي او افغانستان د نړۍ د دوه هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په درې میاشتو کې یوازې 1,000,000 کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10,000,000 نفر
تیر کال 10,000,000 کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کورونا ویروس د خپراوي له امله دا شمېر زیات سوی. دا شمېر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي. خو موږ یوازې توانېدلي چې روان کال له 1,000,000 کسانو سره مرستې وکړو.
منتظر شدنشان سره حوادث و احتمال بشر شدنشان میره.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 1,200 مرستندویه سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 15.5 میلیونه افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوې لري. په تیرو شلو کلونو کې د بېلابېلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بېوزلي، بېکاري، سالم خوراکي سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډېری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. طالبان غنی د سولې په وړاندې خنډ ګڼي. ایرو ایشیاروي خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې او لیکلي دي. طالبانو د شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ چې د ولسمشرۍ د دورې تر اخره به په قدرت کې پاتې شي د سولې روانو خبرو ته زیان رسوي. طالبانو دغه خبرداری په هغه ورځ ورکړی چې د دې ډلې استازیو د قطر په پلازمینه دوحا کې د غنی د دولت له استازیو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د جګړې د دواړو لورو لخوا د دغو خبرو له پیلېدا سره په رسنیو کې داسې ګنګوسې راپورته شوې چې ښایي غنی قدرت یو موقت حکومت ته وسپاري چې د سولې پروسه وڅاري. خو د ایرو ایشیا په لیکنه افغان ولسمشر روانه اونۍ په ښکاره له دغې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. یو ځل بیا یې خپلې ژمنې تازه کړې چې دای له قانوني پلوه ځان مکلف بولي چې قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې دا ولسمشري د ده نه ده، دا څوکۍ د افغانستان په ملت پورې تړلې ده. غنی وروسته له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه هم پر خپلې دې خبرې بیا تاکید وکړ او ویې ویل د ده اصلي هدف دا دی چې د خلکو د ارادې سره سم قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. خو طالبانو په یوه تبصره کې ویلي چې په قدرت کې پر پاتې کېدو د غنی ټینګار به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې په سوله ییز ډول د یوې حل لارې د موندلو ور وتړي. د افغان خزو د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي. دا هغه موضوع و چې د افغان میرمنو مخکښو ملاتړو د اتلانتیک شورا د تیرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې پرې ټینګار وکړ. دا غونډه په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې، د افغان ښځو لپاره د اقتصادي فرصتونو ملاتړ، د سولې او امنیت یو عمده عامل ګڼل کیږي تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. په دې اړه د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لولو چې د دغه غونډې برخوالو په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو پر لاسته راوړنو، د سولې او امنیت په چارو کې د ښځو د پراخ رول پر اهمیت او د افغان ښځو د ځواکمنتیا په برخه کې د امریکایي لوبغاړو د رول په اړه خبرې وکړې. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د سیاسي اختلافونو په دوام د اپوزیسیون مشرې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو تازه ژمنه رد کړه. لوکاشینکو ویلي تیار دی د روان میلادي کال تر پایه نوی اساسي قانون ترتیب کړي، خو د اپوزیسیون مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا پرون ویل لوکاشینکو د ولس د تیر ایستلو پروژې ته دوام ورکړی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا پرون د الکساندر لوکاشینکو تازه وړاندیز رد کړ. لوکاشینکو ژمنه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب او ټول پوښتنې ته به یې وړاندې کړي، خو سیخانوفسکایا پرون په ټلګرام کې ولیکل په بیلاروس کې یوازې یو نوی اساسي قانون تصویبېدای شي چې هغه د خلکو اساسي قانون دی. د هغې په خبره دا خلک دي چې د دې قانون مسوده به لیکي او ورباندې به بحث کوي. د اپوزیسیون مشرې لوکاشینکو ته په اشاره ویلي هغه سړی چې د بیلاروس له وګړو بیریږي د هیواد له عمده قوانینو سره کوم سروکار نه لري. میرمن سیخانوفسکایا ویلي لوکاشینکو خپلې تیرېستونکې پروژې ته دوام ورکړی او هڅه کوي زیات وخت ګوتو ته ورسي، خو د هغې په ټکو نور د بیلاروس وګړي ورباندې باور نه کوي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړه، په بیلاروس کې له هغې راهیسې مظاهرې روانې دي. دا د هغه شپږمه دوره ده. دغه مظاهرې د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا شدیدا ځپل سوي او پر مهال یې تر 150 ډیر کسان د پولیسو لخوا توقیف سوي، ورسره پر رسنیو او عامه غونډو محدودیتونه لګول سوي دي. د اپوزیسیون د مشرې په وینا اپوزیسیون مخکې هم ویلي چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د خپلې کاري دورې د دوام لپاره د هغه قانوني هڅې نه مني. میرمن سیخانوفسکایا ټینګار وکړ چې د 2021 نه د کال تر پایه دی تازه ټاکنې او د اساسي قانون لپاره ټول پوښتنه له لوکاشینکو پرته ترسره سي. د هغې په وینا دفتر به یې ډیر ژر د نوي اساسي قانون مسوده د بحث لپاره وړاندې کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې الکساندر لوکاشینکو د نوي اساسي قانون د مسودې د ترتیب لپاره خپله ژمنه تکرار کړه. د هغه دا نظریه مخکې هم د اپوزیسیون لخوا رد سوې او د وخت ترلاسه کولو هڅه ګڼل سوې ده. زورواکي الکساندر لوکاشینکو د ارتودوکس عیسویانو د نوي کال په مناسبت چې را روانه پنجشنبه پیلېږي، د روسیې له دولتي ټلویزیونه په مرکه کې یو ور بیا په بیلاروس کې د بدلونونو خبره وکړه، خو ویې نه ویل چې څه ډول بدلونونه غواړي. لوکاشینکو وویل د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب سي او بیا به د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې پریکړه کیږي چې آیا بیلاروس دي نوی اساسي قانون ولري او کنه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
ما نه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حراره ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو پر یوټیوب سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. پته ده facebook.com/azadiar. وړاندې د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام. خو اوس د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دا خبر د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دی په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي. ځایي اوسېدونکي او ولسي وګړي وایي چې د نیمروز په خاشرود کې لږ تر لږه 14 کسان چې ملکیان دي په هوایي برید کې وژل شوي. په هلمند د مرکز لخکرګاه په سره ګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او 8 تنه نورې ټپیان کړي. چاودنه د یوې سرچینې په باور د ولسي پاڅون کوونکو په پوستې شوې ده. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. بریتانیا وایي بېوزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین له رسولو سره د همکارۍ لپاره یې د نړیوالو مالی مرستندویانو نږدې 1 میلیارد ډالره بسپنه راټوله کړې. او په قرغزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جپاروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جپاروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخامخ و. سموکاکل ازادي رادیو نه اوري. له دې سره د دغه خبري مسایل پات ورسېدل. اوس هم اونیس پروګرام د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا وري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازریف وي ګرک وي ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو خاغلو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باورئ چې د پکتیا ولایت د 203 قولي اردونه د نورګل په نامه یو سرتیری د خپل ډیرې ملګرو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواګانې پاتې دي. دی ویلي دغه ستونزې سو ځلې له خپلو چارواکو سره شریکه کړې خو په اړه اجرات نه دي شوي. دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو له بیاند خاغلی ایمل مومن سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی خپل ستونزه په خپله ووایي.
نن مې پکتیکا ولایت ته د سپکیل د ټولنې نظامت کوم. مشکل خو دا مشکل وروره چې موږ دغه 1300 د ونیوي د ولسمې پاتېستم تاریخ په مالي ورته کې جلب جذب سو. د کانټاک منتقوي په نامو باندې کانټاک کو چې موږ تعداد وو 1500 نفر د نورو معاشات حواله سو 1500 د دې 300 نفر معاشات وځنډدل. دولسو میاشتو تنخواګانې تر اوسه پورې نه دي اخیستې. دا مشکل مو لاره.
تاسو خو ډېر کسان استه 1500 کسان یې ته وایا
او دغه کې 1500 اخیستې ویم چې آزاد دغه د تنخواې واخیستلې. تو خو دا 300 نفر تر اوسه پورې پاتې
1500 کې 1500 واخیست
او دا نورو پاتې دي. یو له 1200 میاشتو تنخواې پاتې دي.
دیولس دولس میاشتو پاتې دي تنخواګانې.
او پاتې دي
وسم وظیفه ته ځي.
وظیفه کې هم دا وسم په وظیفه کې.
ستاسو دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه، کنډک په اردو پورې لیوای تو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خولي اردو پورې دی؟
203 تندر کولی اردو.
دا خو مشکل دی چې تاسو ډیر وخت کېږي تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
تروا سپور مر سره شریک کلی دی واځي راسی بس د کاغذ په مخې ولي کې رانه لاړ سي او بس نور ولاکه بیا چا ته پس مشه کړی چیرته تاسو ماشین اخیستې او کوم نه دی
نو څه وایي
خالي وادي را کوي نن سبا تین یا سبله میاس په دی وادو يم د چتر ورسول
آشاوی باتم څنګه ده خوراک سکاک دا څنګه دي
آشم سعید خو تر اوسه پورې دغه وسایط نه لرو یا البسم داسې کمزوری البسه ده
که د هر څه نه مخکې تاسې تنخواه غواړئ ها
ولا تنخواه هم ښه ده اوله تنخواه ښه ده ځکه سې ډکه خیر ټاکي هر شی ښه وي د دې دوکاندارانو قرضونه را باندې دي اعتبار وکړه سې موږ د بازار ته نشو وتلی ځکه سې یا مخکینۍ قرضونه د دې خلکو را باندې دي هغه خو یې لومونه غواړي
علاوه د دې قطعې نه والي صاحب خبر دی په دې موضوع
یوازې خالي بس دا ټولې کمانډان د کانډک او د لیوا کمانډان او دوه درې دفې څلور دفې ګردېس تم تللي یو خو چا تر اوسه غږ نه دی اورېدلی
اقتصادي وضعیت هم څنګه دی
ته په خپله فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې یولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه سي اعتبار وکړه چې دلته مخکې دای خلک شته چې دیوازې کورې یي بیا دای سړی بیخی د سر ویختانې لات کې ګرو
په یو لیوا کې وظیفه اجرا کوي او زینو تای ورکی او زینو تای نه ورکی دا څنګه خبره ده
ولا مخکې ویګلې د سیستم ودا او سیستم خرابتیا او دغه خبره کړه سیستم کې څوک داخل شوی یا څوک نه یې داخل شوی او اوس که سیستم مشکل مال سوای دغه مشکل هم نسته نو نه پیزم چې هغه مشکلات به دې ته معلومات یې څنګه یې
نو دا سیستم څه شی او څه در باندې وکړه
بایومتریک کې کومه ستونزه وه هغه ستونزه یې مال کړه خو تر اوسه پورې بس یوازې ایا ترافیک دغه نومونه سې چا ماشینه نه یې اخیستې هغه موجوده هم وایي کې بېرته تللاړ سي
ښه وایي چې نوی سیستم جوړوو تاسې دغه نوي سیستم کې شامل کړئ
شامل کړی یو هغه د پنځه میاشتې کېږي شپږ میاشتې کېږي چې دا د شپږو میاشتو تنخواګانې په دغه خاطر راته اوله کېږي چې موږ دا نوي سیستم کې شامله کړو
دا نوي سیستم کې څه وکړه
دا نوی سیستم کې موږ ته دا تنخواګانې سې مثال دغه دا اوس وظیفه چې پنځه میاشتې شپږ میاشتې دغه تنخواوې راته شروع کړې بس میاشت میاشت راته اوله کېږي او کومه زړې تنخواګانې سې وي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي یوازې واده را کوي نن او سبا دې میاشت دغه بله وي
اوس خو معاش درکوي څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلئ
شپږمه میاشت چې موږ یې منظمه اخلو
او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستی د څو میاشتو
نه نه دغه دې یولسو دولسو داسې پاته ده
خسته مشکل به ورسو
مننه قربان
دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو له بیاند خاغلی ایمل مومن سره شریک کړه جناب محمد 203 قولی اردو د لومړی لیوان زینو سربازانو ټلیفون کړی چې سو میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې په دې سره کې مستاسې نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي
مننه ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې مونږ داسې اول باید دغه جوستان معلوم شي زیات مونږ د لومړی لیوا کوم جوزتان دی کوم کنډک دی او په مجموع کې کنډک معلوم هم نه په مجموع کې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس مونږ ته مکمل دغه معاش چې کوم دی هغه تنخواه زمونږ چې دا معاش دا زمونږ په سیستم کې اجرا کېږي په ځینو ځایونو کې چې ځینې سربازان بریدملان چې سیستم ته نه داخل شوي نو د هغې د معاشونو کې لږ ځنډ راځي خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمل یا د افسر معاش دې حواله نه شي که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی په راتلونکي میاشت کې حتما دا اجرا کېږي ځکه چې دا به سیستم ته نه داخل شوی دغه کومو دوستانو چې معاش نه دی اخیستل یا مشکلات لري سپین چې کانټکټ او هغه مربوطه قطعې واضح نه ده کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونیسي چې دی دغه مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالي مسؤلین دي او د پیژن مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي
جناب مومن صاحب تاسو ویل چې کوم کنډک دی کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشتې نه بلکې ډېر میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستې
کنډک ټولی منطقوي مونږ لرو خو چې دا کوم ټولی منطقوي دی چې زموږ ځینې منطقوي ټولنې چې وروسته دوی وروسته جذب شوي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې د پامدې اساس باندې کېدی چې د ماشونو په حواله کې بیا هم چې ما سره مستقیما په تماس کې شي ستونزه چې ده
اړوند مسولینو ته اړوند کنډک او لیوا سره کوم او هغه حل ورته پیدا.
جناب مومند صاحب دوی وایي چې مونږ تقریبا 1800 کسان جذب شوي وو دوه کال مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش لانه اجرا شوی. داسې ویلي
مونږ په پکتیا کې دغه شان په لوګر کې په مختلف ولسوالیو کې مونږ منطقوي سولیان لرو، مونږ خپل هغه نمبر لري چې هغه مشکل ماته واضح شي، دغه ټولیم را ته واضح شي. خو بیا هم زه دوی ته ډاډ ورکوم چې کوم ستونزه صرف په دې کې چې د
بلې مومن صاحب مخکې یو طرف ته واړوي د آواز هم لږ جړ شو. اورم بلې.
نو ما عرض دا وکړه چې زمونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منتقلیان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي، چې په پکتیا کې بیر، په پکتیا کې په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې ټولیان دي. دا زمونږ کوم ټولی ده چې دا ستونزې مخ دی. بل هغه دوستان چې هغه سرتیری او هغه بریدبلان چې دغه منطقوي ټولې کې جذب شوي دي او د اپ سیستم چون چې اوس ما د اپ سیستم د لارې والا کېږي ټول سرتیر ټول بریدبلان ته، نو دا چې امکان لري چې دوی دغه د اپ سیستم
سه اطمینان ورکوي چې دا کار به وشي، دا ستونزه به حل شي.
بالکل ټوله کې زه تاسو ته اطمینان موقع سره سیستم د لارې اوله کېږي او دغه سیستم د همدې شفافیت د خاطر چې تر څو پورې د سربازانو حقوق کېږي همدې خاطر باندې ایجاد شوی.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قولي وردو یو سرتیری نورګل د خپلو ډیرا ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده او د دې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او د 203 قولي وردو بیاند ښاغلی ایمل محمد وویل چې د دغه قولي وردو د سرتیرو د بایومیتریک پروسه روانه ده او له ختمېدو سره به په لږه موده کې د ټولو سرتیرو تنخواګانې اجرا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ستاسې یوې بلې خپرونې ته اشاره خلاص درته وایم. په دې خپرونه کې موږ د تل په څیر یو شمېر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویلي چې په خپلو سیمو کې ورک کسان پیدا کړي دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو زه به هم له ځنډ پرته همدا پیغامونه په اول سر کې راواخلو او وروسته به راسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. خو تر دې چې دا پیغامونه پیل کوم، غواړم دا خبره یاد کړم چې کچېری تاسې په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کوم ورک عزیز لري، نو د دې خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ آماده ولري. زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي، موږ یې درته خبرو. نو کېدای سي ستاسې ورک عزیز په همدغه کې وي، تر څو تاسو وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمېرې د سره ولیکئ، کمی نشانې چې دوی وایي در سره ویلې کوي. بیا هم په دې هیله چې وکولای سو د دې لارې ستاسې د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو. نو نور منظم ډوم ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وایي په خپل سیمه کې یو کس موندلی دی چې د دوی له خولې به واورو چې دا څوک دی.
السلام علیکم. سلامونه سلاماتونه په دې لیم کې جوړ اورو. ما زلې تر دې ته دا پیغام دی چې په هلمند ولایت د دې پولیسوالۍ کې یو کس دی، د درې کال کې چې راغلی دی، د یو سیږي د یو شل کال ورولې دی، د پلان نه ویل جانا کا دې کومې سلامه دا کاری یعنی او کا امین سلمان یو دې په اړه معلومات لري یا ايش نختي يا يورور يا ملغري من ناظر قداش مرباني علي جويسي سبر و سبر و ادو اتا يو دري سبر دري يا سروان زيدا سبر و سبر و دو اتا دري سبر دري لخدا فهمان.
السلام عليكم. زر باتر سوالات قرماشي ولسوالي دي نظر خاني دي كيلي دي تاسر تتماشي دا غير جرگل دي چه یوم خالق دادیس سلادا زیدی اجرگل ده سلام زیدی ده دوگو پا عربان یلان کری ده از مرزا تیغانی سبت کری ده در تایی بینی برور ده زنگی را تو چیز ده دوگو پا عرب معلومات لرم باباری خبیر سری کری ده او چشمارا گل کری داگه جنی برور زمارزاق آوری داگه سر خبری وکی یا دی مرزی او یا دی دیگه لکان معلومات مشترکی نو داگه شمارا ده در ازادیر که کنگو تخه داگه هیل لرم چی داگه برور سر اس وریشی خبر دی ورسره وکي چې دا ورور مشر په تماس کې شي مش پریشان یو دي چې په دوه واره او شپږ درې اته دوه واره پنځه اته چپر وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سره اخلاص کوم. دا چې مخکې بله اونۍ مخکې د پوپل په نامه یو ورور ګډون کړی و چې ولی وه چې کوچنی زموږ سره دی هغه کوچنی زموږ دی نو د ده نمبر موږ نه واخیستی دا چې بل نفر موږ ته ولوله کوچنی اعلان کړي نو هغه زما ورور که زموږ هغه اوري نو زموږ تلیفون شمېره ورته وایم نو موږ سره دې په دغه شمېره زنګ اړیکه ونیسي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې راتلئ خوش خوشاله بیا د صحت جامې به راته پته مې زه د سروس محمد غل سرمانی یم له نادالي سره امریکا نیولې ده یو نفر پیدا کړی دی تقریبا د څلور شپږ اووه میاشتې کېږي چې دلته زموږ سره راسره دی نو دی وایي چې زه مثال شنډنې مو د هغه منطقې مو نو دته اوس کور ځای نه مرمې دا شنې چې لیونخار انسان هم دی نو د هر مسلمان ورور کې چې مثال دی زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونیسي زه بیا معلومات ورته ورکړم. دی وایي چې زه د حاجي خان زوی یم او د نور محمد کاکا ملسته یم او شرف الدین دا مې ورونه دي نو د شنډن ولسوالۍ د دغه منطقې دلته راغلی دی تقریبا د شپږ میاشتې کې چې اوس ماته د کور د رقم مې د ستا ثابي تکلیف هم چم لري نو دلته زموږ سره راسره دی دکاندار سره مزدور دی نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړیکه ماته معلومات راکړي زما خو دغه د سیمو سپر و سپر پنځه درې پنځه سپر فلور شپږ فلور او د ازادي راډیو سمې له خوښۍ سره چې زما پیغام نشر کړي.
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته کوم ته کوم په دې لږه راډیو رو خوښ خوشاله به زه جام پر دې د هلمند ولایت اوسېدونکو یم ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی ماشوم د رحمت په نامه نه نی د عبد الله جان زی د کندهار ولایت اوسېدونکو ته اسدي ناروغي لري اسدي تکلیف هم ورته دی نو هر مسلمان ته په تشویش کې نه دی تشویش نه کوي زما سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي چې څه په اړه څه په اړه اته اته پنځه څلور اته ونیوي څه په اړه څه په اړه اته اته پنځه څلور اته ونیوي
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې جوړ وګوري د فرا د ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نیمېږم او خبره دی شی د چې یو نفر ما ته زنګ ویلي چې د هرات په ولایت کې یو الک پیدا شوی دی او دا الک وایي چې موږ د انجلیا وایي چې موږ درې خوندې یو او یو دا نه ورو که څه رقم دی خو سړي ما ته ټلیفوني خبره وکړله داسې مې اوس نه دماغ ووته او پاده سلو دغه که د هر مسلمان وي او د هر چا وي زموږ سره دې اړیکه ونیسي او دغه د جمعې په ورځ یعنې پیدا شوې ده دا نو پاته سلو د هغه منطقې د عراق په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوست وایي وایي ته دغه خدمت وکړه که د هر مسلمان لوی یا خوږ وي دی چې کمسین د وړن هلکه وایي وړ دی نو دغه شاید فرا د ولایت یا د عراق یا د دغه خوا وشاوي خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم دیخ تیر دی که تیخ تیر دی او داسې نوم وایي مقصد وایي پلار مې مړ دی زه یتیمه یم نو د که چېرې د یو مسلمان شناخته دوست وي زما سره دې اړیکه ونیسي زه به هغه ځای ادراس وایم هغه همکاري ورسره وکړم د خدای دپاره په دغه برابر باندې هر مسلمان چې وي
زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 30 0 نه 30 0 نه اویا د هر ورور چې د زما سره دی رابطه وي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دې مهاله واوریدل. نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکښ خپل اورکو پسې ګرځي او مشتمو د پیغامونو رسول دي په امانه ته در خبرو.
زما نوم غلادي د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه. غلادي د ملي بلا په نامه دي دا وشه درې کاله پروسیډي په څلورم کال کې دي چې کور نه در رسول دي د نن سکاله په شاخه خوا کې دي دغه معلومات کړځي ته د معلومات کاوکه له کوزي دي د معروف دي اطلاع نمی دبلادی پر دغا لمبر باندی 0 اویا 50 و 9 0 50 0 اویا 50 و 9 0 50 پر دغا لمبر باندی تلفن اوکی هر تا کمالماتی پر دغا لمبر دیزن داوویی
دبولات پسند ایلما ولیات بریس سلوی دی برابات سلوی دی کنی وجده اما یو دروسی سنگور پر نامای دادوا کنی د دې ټول صحیح د خپل کور نن درکته چې ارمه خپل ماوره په معلوماتي ما چې په دغه ناراضي کوم چې 0 1 0 3 2 2 1 5 0 0 9 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه درنه احترامات مونږ په دې کې رنګ جوړ او زر ولې راکې له دې څو سوالې دې هم لا دې څو فلسطینی دا په قانون کې ځم زما د واقعي د شکړه په نامه د پلانونه هم سینا کار وکړو د رشیدا کار د ان کار کې نظر کوي کار مومن اسلام وته ومن ما چې ما ته په دې نمبر راځي ته ونی شي سپر و 2 8 1 3 0 3 زری بیا دې کوان سپر و 2 8 1 3 0 3
السلام علیکم ګران افغانان د هلمند له ګریش کول سوالیا د ورکه ځانو پروګرام ته د پیغام ته ځدم زانو ما زوی د درنی میاشتې شاوخوا کې چې ورکه نیمه مشه بلاد د پلار نیمه مشه بلاد یار څو په اړه معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوش مې راړي کوي نشي چې تر اوسه واته تل وی چې دوه وی شین دا بیا څلور نه یو چې تر اوسه څلور دین د شپې دی شپه راته وی ټلیفون شمیرې زړه چې تر اوسه تر څلور شپږ پنځه شپږ یو دوه اته او سپر و څلور اته دوه دوه و پنځه نه څلور شرخ دی تمام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت خبر کوم زما یو خوري دی تقریبا څلور کال کیږي چې ورک دی ن اول باندې مې دې کې هر مسلمان روزه د په حق لم زموږ دی یا د مور دی یا د ژوند دی یا د من د مهرباني د مخې مشرفه د غالي ته تماس وکړ سپرو 2 5 1 5 0 د نړیوالې ولسوالۍ دی د باندې مې دې د مدولیا فنزلي یا حصري حتى معلومات دې په تعمر په ځان نمبر د مشرفه دې السلام علیکم
السلام علیکم زه عبدالفنان مونینم له کندهار څخه زما یو د حاله زی ورکی چې شریکلانی میزي نو کې څوک پاره معلومات لري ما سره چې په هم دې اړه تماس وي شي 0 1 2 0 3 5 5
السلام علیکم. زدی مرخانیم دی مرخان دکریم دی ابراهیم نمیگه دی دروکر لودا نو بس دار اکثر ود دار رشمارا به دستوام سپروایا کاتیا هیات این دست وقت اندل نو کجا پدیش مارا با نیگه تاری کراسنو یا پیدا کو این دو دارت روپی جرمانه ورکو.
بله السلام علیکم. زه دینم ولاد هم دلیل ولسوالی څخه ستاسو اړیکه زموږ یو قریب دی چې د ډېر وخت کېږي مدارکه سوی دی. نوم یې ګل آغا نومېږي، پلار نوم یې محمد آغا دی. کار چک په دغه سره بریدا کوي. موږ به ډېر شیرلنی ورکو. زما ټلیفون شمېره ده 0 5 3 2 3 3.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چیرمستانه کلي څخه خبره کوم. زه کاری محمد نعیم نومېږم. زما یو ورور دی، د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی. تقریبا دا دوه کاله در مخه زما سره تماس ونیولی ور. زه د رسګاب قدرایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان ورې لیدلې یې پاتې ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي. خپله شیرني دې واخلي 0 1 0 3 4 3 1 1 0. بل نمبر دې 0 1 0 3 1 0 0 4 8 5 1.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ورکسوی ازدانو سرون ته مو هرکلی کوم. په ټلیفون پر لیکه کتردا مبارز د هلمند ولایت څخه د طرفه اړیکه یم. نو زما یو دا کار زوی دی، د ازره طالب ورور دی. د دنم خپل نعمت الله دی. نو تقریبا اوه میاشت یا تراتو میاشت پرې ورک دی. کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره دی یا د خپل زما آواز اوري، لطفا زما سره دغه شمېرې اړیکه ونیسي. 0 2 2 2 1 8 1. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم. 0 2 0 3 2 2 1 8 1. نو که د حضرت علي ورور دی د نعمت الله په نامه چار چا سره یا ورسره وي یا هم د هغه په اړه معلومات لري، زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسئ. د ازادي راډیو سره تېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشر کړي.
بله السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبره کوم. زموږ ورور د لال محمد په نامه تقریبا د 10 کاله کېږي چې ورک شوی دی. د نوی ولسوالۍ څخه د لال محمد په نامه دی. پلار نوم یې حضرت محمد دی. نو هر مسلمان ورور کې لیدلی وي یا د چا سره اوسي او یا د خپل زموږ ژغه اوري، د هغه ټلیفون شماره دې زموږ سره معلومات وکړي. د ازادي راډیو څخه مننه. د خدای په امان.
زمان ملجان خوږمن دی. بیا د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه سره وسلم د ټلیفون په کرښه خبرې کوم. زما یو ترز هرات ولایت ته د خپلې کورنۍ سره یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت ته لاړو. تر 8 کاله عمر یې دی. نو هماغلته کورنۍ نه نادرکه شوې دی. دا یو کال کېږي. نوم یې چې دی عمران دی. که چا ته معلومات وي نو خپله ډبله شیرینی دې واخلي. نو د زیاتو معلوماتو لپاره دې په دغه شمېره اړیکې ټینګې کړي. 0 4 4 8 8 8 8 2 5 3 2 5. بله شمېره 0 8 0 8 3 4 2 5 5. بله شمېره 0 9 1 1 4 4 4. تر بیا زه یې ملجان خوږمن تاسو د ټلیفون لارې سارولو پورې په خدای په امان الله مومل شي
کول مودن مخته مو ښه څه ګران وروره چې موږ ته مو پیغام راستولی دی ستاسو د کور ودانې په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو هغه دوستانو چې په خپلو ورکو قریبانو یا دوستانو پسې ګرځي ژر تر ژره دغه کسان پیدا شي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم د خپل همکار طاهر روشن څخه غواړم مننه وکړم چې زما سره د دې پروګرام په جوړولو لکه مرسته کوي او ستاسو خمنه چې پیغامونه مرسولې و تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه